د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اورېدونکو، ازادۍ راډیو له دې شېبې په 19، 21 او 25 متره لنډو څپو خپلې خپرونې پیلوي. په دې یو ساعته خپرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خپرېږي، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ولایت کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي چې تیر ماخوستن نامعلومو وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار بیګانه وخت ازادۍ راډیو ته وویل پیښه د تیریزیو او علیشیر ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي دي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبري آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمني وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک روبیو او بخی مارک روبیو د طالبانو لبنده د دو امریکایي وګړو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. روبیو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکنی ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي راین کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول، خو د دوو نورو امریکایي وګړو محمود شاه حبیبي او جورج کلزمن د برخلیک په اړه چې ویل کېږي له طالبانو سره بندیان دي تر اوسه معلومات نشته. ښاغلی روبیو د جنوري په شپږمه پر خپله اکس پاڼه ولیکل چې اورېدلی دي له طالبانو سره نور امریکایي برمته هم شته، او زیاته یې کړه چې دا خبره که رښتیا وي نو ښایي امریکا د طالبانو د مشر او نورو چارواکو پر سر داسې جایزې اعلان کړي چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن پر سر تر اعلان شویو جایزو به هم لوړې وي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په دریو ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپله ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواطت او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو 9 دورې ووهل شول. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور 9 دورې وهل شوی دی. په روزګان او پکتیکا کې د دورو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته، خو ویل شوی چې په کندوز کې تورن کس ته په عام حضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګری ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کوي او د بشري حقونو نقص بولي. د سوریې د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نوستي خبري آژانس د راپور له مخې سوریې ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسېده، د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتیف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصره نه ده کړې، خو نیمه دولتي ورځپاڼې الوطن لیکلي دي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الله شره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د دمشق نویو مشرانو له مسکو سره اړیکې نه دي پرې کړي او روسي پوځیان په سوریه کې له خپلو اډو وتلو ته نه دي اړ کړي، خو مخکې داسې راپورونه ورکړل شوي وو چې چارواکو د ترتوس بندر د مدیریت په خاطر له یو روسي شرکت سره تړون لغوه کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انټونی بلینکن خپل هغه کتاب خپروي چې د یو شمیر لانجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکنی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی دی. د کتاب خپرندوی ویلي چې په دې کتاب کې پر اوکراین، د روسیې د یرغل، د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوسییټډ پرس خبري آژانس راپور له مخې د کروان په نوم خپرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل، خو د چاپ کره نیټه او عنوان لا تر اوسه نه دي مشخص شوي. خبرونه خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل راځي. و باورئ چې په کابل کې دینی عالمانو د طالبانو پر حکومت کلکې نیوکې کړې دي.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې ښایي له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو احتمالي ځنډ به د دې ادارې د مرستو بهیر اغیزمن کړي.
مخکې کولای شو چې اقلم د خوراکي مواد نه یو څه ځان اکمال کړو، اوس نو ماشومان ژاړي په کور کې ډوډۍ غواړي. متاسفانه چې دا توانمندي موږ کولی شو چې دوی ته مړې ډوډۍ ورسوو.
د هغو افغانانو د اندېښنو په اړه هم یو راپور لرو چې په امریکا کې د کډوالۍ کیسونه لري. دا به هم واوري چې په اسلام آباد کې پولیسو پرون هغه خبریالان چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض راوتلی وو وډبول.
کوم د دې خبرې خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي، داغي आवाज دباولو کوشش کیږي، دا قانون نه دی، دا پاره دې ځکه ورته مونږه تور قانون وایو.
په دوه منی مای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي او ردو ته را سره وسی.
تر دې شیبي
د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو د طالبانو د حکومت پر مشرتابه نیوکه کړې دي چې انحصار کوي او د حکومت د واک په انحصار تورن کړای دی. دینی عالمانو د نیوکه پرون په کابل کې په جلا غونډو کې وکړې او د طالبانو له حکومت نه یو غوښتل چې پر خپل تاګلارو لسره غور وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د حکومت او واک پر څرنګوالي تر دې وړاندې هم نیوکه شوی، خو په پلازمینه کابل کې هغه هم د دینی عالمانو او د طالبانو د ملاتړ لخوا دا ډول څرګندونې کم ساری دي.
قدرت همیشه منحصر در قندار نکنید، بکشید از قندار، ولایت دیگر هم شامل از افغانستان است.
دغه دینی عالم طالبان تورنوي چې واکه په کندهار کې انحصار کړی او په حکومت کې تر ډیره د یو قوم او یو ولایت خلک ځای پر ځای کړی دي.
قدرت افغانستان را چې وزارت باشه، چې ریاست باشه،
د افغانستان واک که هغه وزارت، ریاست، مدیریت یا هر څه وي، په واقعي ډول یې د افغانستان قومونو ته ورکړي. راځي عدالت په نظر کې ونیسو، ټول خلک او قومونه تر دغه چتر لاندې راولو او د خلکو حق ورکړو. د واک انحصار له هیڅ اړخه ښه نه دی. داسې ټول شمول حکومت جوړ کړئ چې ټول خلک پکې ځان وویني. تاسو چې هر ځای د کندهار کس ګماری، دا خپل تعصب دی. تعصب دین کې ځای نه لري.
تعصب در دین جایگاه نداره.
هغه چې نوم یې څرګند نه دی، د غنیوکه پرون سه شنبه په کابل کې د اسلامي نظام د ثبات او د ولسونو د یووالي او انسجام تر سرلیک لاندې هغه غونډه ته وکړه چې د طالبانو د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت جوړه کړې و. د غدنی عالم دا وکړه چې دا محل د طالبانو د کابینه دولس وزیران د کندهار دی او په وینا یې دا عدالت نه دی. د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته د دوی د قدرت اصلي هسته چې مشر یې ملا حبت الله اخونزاده او د هغه ټیم دی کندهار کې میشت دی. اخونزاده څو ځله د کابینه غونډه هم کندهار کې جوړه کړې او د هغوی د حکومت اکثره فرمانونه له هغه ځایه صادریږي. په یو جلا غونډه کې چې په ظاهره د کابل په مسحی ولسوالۍ کې جوړه شوې وه، دینی عالم او د کابل د علماو د شورا غړي شیخ عبدالحمید حماسي هم پر طالبانو نیوکه وکړې او یې ویل ولس ناراضه دی.
په پټو سترګو باندې سیاست نه کیږي، په پټو سترګو باندې چې د ملت نه ناخبره اوسېږو نه کیږي. وزیر سي نن پوستکي خرڅېږي، مخ ته واچوا، یو ورځ راسه په اډه کې کېنه، یو ټیکسي کې چې څوک دی ونه پېژني. پکتیا ته داسې یو ورځ مزل وکړه، د سوارلۍ ولا راوغږوه، دا ملت څه وایي؟ یو ورځ په شیشه دودو کې مخ ته پوستکي واچوا، د کابل هغه هغه طرف ته چې هرات ته سي سدودو زی په هغه کې موټر کې کینه خلک را وغږوه چې دا خلک څه وایي دا خلک داسې حالت ته مه راوله دا خلکو باندې حکمرانۍ داسې حالت باندې مه کوه چې دا ملت ناراض اوسېږي.
هڅه مو وکړه چې د دنیا عالمانو د دغو نیوکو په اړه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر هم ولرو، خو هغه زموږ پوښتنه ځواب نه کړه. تر دې وړاندې بیا طالبانو ورته نیوکې رد کړي او ویلي دي چې حکومت کې قومي انډول په پام کې نیول شوی دی. د چارو پوهان بیا د طالبانو له دغه دریځ سره موافق نه دي او دوی ویلي د طالبانو د حکومت په کابینه کې له قومي پلوه نسبي انډول شته، خو له فکري پلوه ټول د یوې ایدیالوژۍ خلک پکې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی خبرداري ورکړی چې د افغانستان سره د نړیوالو مرستو د کمیدو او د امریکا د مرستو د احتمالي ځنډ له کبله دوی یوازې د 15 میلیون ارمنو افغانانو لډلې له نیمایي برخې سره مرسته کولای شي. د ډبلیو اف پی د افغانستان د برخې مشر په یو ورسته مرکه کې ویلي چې پر روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوږې سره مخامخ دي لا نور اغیزمن شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر بیوزلې افغاني کورنۍ وایي د لومړنیو خوراکي موادو د بیو له زیاتوالي سره ستونزې لا هم ډېرې شوې دي.
د امریکا د بهرنۍ مرستو د ځنډولو او په افغانستان کې د افغاني پوړاندې د ډالرو د بیې د لوړېدو چې لاملې په دې هیواد کې د لومړنۍ خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې، د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې د نړیوالو مرستو د کمیدو لامل په روان ژمي کې د 15 میلیونو اړمنو افغانانو لډلې نیمایي تمرستې رسولای شي. د ډبلیو پی د افغانستان د برخې رئیس حساب وی لی له رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوې ویلي چې په روان ژمي کې به میلیونونه افغانان چې له لوګي سره مخ دي لا نور غیزمن شي. هغه ویلي چې اوس مهال ډېری افغان وګړي واځي په وچه ډوډۍ او چایو گزاره کوي. نو مولي ټینګار کړی چې له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت اندېښمنونکي دي.
له افغانستان سره د مرستو هر ډول احتمالي کمښت له شک پرته د اندېښنې وړ دی. موږ 2020 کال اگست وروسته د خوراکي ناخوندیتوب شاهدان وو او د خوړو په نام نه کې دا ترنګلای حالات موجود دی چې د لوږې کچه یې لوړه کړې ده.
هغه ویلي چې د خوړو د ناخوندیتوب په برخه کې له پرمختګونو سره سره د افغانستان درې مبرخه نفوس چې شاوخوا 15 میلیونه کسان کېږي سملاسي مرستو ته اړ دي. دا په داسې حال کې چې د امریکا د متحده ایالاتو لوري د بهرنۍ مرستو د ځنډولو اعلان وروسته په افغانستان کې د افغاني پوړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې چې ورسره په دې هیواد کې د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو سره یې ستونزې لاړې شوې او د خوراکي موادو د اخیستلو توان نه لري. د هرات ولایت اوسیدونکو قاری رحیم چې داخلي بیزای شوی وایي له سختو اقتصادي ستونزو او بیکاری سره مخ دي چې لامل یې نتوانیږي خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي.
مخکې کولای شو چې اقنن د خوراکي مواد نه وسزان اکمال کو، اوس نو لوړ قیمتونه چې د افغانستان کې راغلي اکمال اول خو نسته، فقط د من روزمره کار همدغه ده چې 500 روپۍ 75 روپۍ 100 روپۍ نو راخلو. ماشومان ځاړي په کور کې ډوډۍ غواړي، متاسفانه شدا تاوان منځ موږ پوجي کې نسای شدا دوی ته موږ ډوډۍ ورسو څوک پور موږ ته نه راکړي.
د کابل اوسیدونکو محمد طاهر چې دیولس کسیز کورنۍ سرپرستی ور په غاړه ده ازادي راډیو ته وویل
زن اولادم در حالت گرسنگی
شده او ماشومان می وجه دی دشپی دوری نده خلاده دوشپی ورانی می مرمن در لوج داماده دشپی دوی بجه بی خوش اسوا پیسی نل رو چی تشپری وقت لو لهر چامی چی در پور اخستول حدس کرده نهیلی کرده ایم هم در اوست بکار نده پیدا کرده هریانیم چی چو کرم
چی کنم چی چاره کنم.
پر افغانستان د طالبانو تر دوهم ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بیوزلي او بیکاری زیاته شوې. د طالبانو لوري پر افغان مرمنو پراخه محدودیتونه چې لامل یې د تیرو دریو کلونو په پرتله په نړیوالو مرستو کې پراخه کمښت راغلی د افغانستان بشري وضعیت لا پسې خراب کړی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا د روان جنوري په شپږمه په خپل راپور کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې له 22.9 میلیونو ډیر افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا دا هم ویلي چې د روان کال د جنوري له میاشتې تر مارچ پورې د بودیجې د نشټوالي له امله د روغتیا زده کړو خوړو او سرپنا په ګډون ځینې مهمې مرستې د قطع کېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیو د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د خځو سلګونه کیلوګرامه ویخته او د موسیقي یو شمیر الی سوځولې دي. د وزارت د یو ویډیو په خبرولو سره ویلي دي چې 900 کیلوګرامه د خځو راټول کړي ویخته او د موسیقي یو شمیر ضبط شوی الی د کابل په دې سبز ولسوالۍ کې سوځولې. د بشري حقوقو ځینې فعالان د طالبانو پر دې کار انتقاد کوي او وایي چې افغان خزې د بیوزلۍ او اقتصادي ستونزو له کبله اند خپل سر د ویښتو پلورلو ته اړې شوې دي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په یو بېسار اقدام کې د خزو د سر 900 کیلوګرام راټول سوي ویښتان او د موسیقي یو شمېر ترلاسه سوي آلې د کابل په دې سب سیمه کې سوځولې دي. د وزارت د دوشنبه په ورځ د طالب په اتمه په خپل اکسپرنه دی ویډیو په خبرولو سره ویلي چې د اقدام د اسلامي ارزښتونو او انساني کرامت د ساتنې د ژمنتیا او د خلکو په غوښتنه او همکارۍ کړای دی. وخت تل رسیدو وروسته د طالبانو لخوا د موسیقي وسایل سوځول سوي و، خو د خزو د راټول سوي ویښتان سوځول نو اقدام ښکاري. دا وروسته له هغې دي چې د تیر کال د ډسمبر په 10مه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت اعلان وکړ چې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون د 13مې مادې له مخې د انسان د بدن لکه د ځیګر، سترګو او ویښتانو پلورل، استفاده او سوداګري د انساني کرامت د ساتلو لپاره معنا دي. وړاندې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د جنوري په 12مه په فاریا ولایت کې له 100 کیلوګرام زیات ویښتانو د پیرلو او قاچاق په تور د دریو کسانو د نیولو خبره کړې وه. نږدې دریو نه مخکې ځینو ښځو ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې د بیوزلۍ او لاچارۍ له امله د خپل سر ویښتانو پلورلو ته اړ کیږي. د بشري حقونو ځینې فعالین هم طالبان د دې وضعیت عاملین بولي. د ښځو د حقونو فعال زهرا حق پراس په دې اړه ازادي راډیو ته وویل: زنان
افغانستان مجبور به هر شیوه شدن به خاطر سیر ساختن اولاد خود.
د افغانستان خځې اړې شوي له هرې لوري چې وي د خپلو ماشومانو د مړولو پیسې پیدا کړي. له دوی څخه کار اخیستل شوی، فکری او کاری ازادي، درس او هر څه
مل. خو طالبانو تل موسیقي له ديني اصول او ارزښتونو سره په ټکر کې او حرامه بللې ده. طالبانو په 2021 کال کې لوبیا وکمنې دوه وروسته موسیقي کنسرتونه او اند موسیقي آلات کارول حرام اعلان کړي او تر اوسه یې څو ځلې د موسیقي آلې سوځولې دي. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ چې اوس له افغانستانه بهر فعالیت کوي، بنسټګر او مشر یې احمد ناصر سرمست د طالبانو د دې اقدام په غبرګون کې نن سه شنبه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل:
طالبان با آتش کشیدن آلات موسیقی یک بار دیگر نشان دادن که دشمنان سرسخته.
طالبان در موسیقی در آلو پس و زول یو سربیا و خوده چی در هنر فرهنگ و در بیان دازاده سخت دخمنان دی. در طالبان در اقدام نیوازی پر هنرمندان و او موسیقی برید دی، بلکه در افغانستان پر ملی هویت او کلتوری میراس مستقیم یرغن هم بلل کی گی.
در طالبان و لبیا وکمانی دو روز در پدیرای دولتی او چولو نادولتی دارو که در خزو پرکار بندیز ولگ ولسو. چل دی عمل دیرای خزو در خپل کورنۍ او د ژوند د لومړنۍ اسانتیاو د برابرولو لپاره په دغه ډول بې سارو او غیر معمولي اقداماتو چې د سر د ویښتانو پلورل دي لاس پوري کړای دی، کوم چې په افغانستان کې مخینه نه درلوده. ویل کېږي چې پیرل سوي طبي ویښتان ډیر ځله د ښکلا د محصولاتو جوړولو لپاره کارول کیږي او پیرودونکي یې هم نړیوالو بازارونو ته صادروي تر څو له دغو طبي ویښتانو د نورو لپاره مصنوعي ویښتان جوړ شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلورویشت ساعته.
د اسلام آباد پولیسو پرون هغه مهال یو شمیر خبریالان وډبول چې د سایبری یا انټرنیټي جرمونو د مخنیوي د قانون پر ضد اعتراض ته وتلی و. د دې لانجمن قانون پر وړاندې پر اسلام آباد سربیره د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هم خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو اعتراضونه وکړل.
د اسلام آباد په ګډون د پاکستان لوی ښارونه لکه کراچۍ، لاهور او کوټه پرون سه شنبه د خبریالانو د پراخو مظاهرو شاهد وو. پولیسو د اسلام آباد په ډی چاو کې یو شمیر هغه معترض خبریالان په کوټکو ووهل چې د پریس کلب له مخې د پارلمان په لور مظاهره کوله. خبریالانو د پیکا په نوم د سایبری جرمونو د مخنیوي د نوي تصویب شوي قانون په ضد شعارونه ورکول او دغه قانون د بیان د ازادۍ خلاف باله.
د پاکستان یو خبريال فخر یوسفزی په دې اړه تیر ماخام د آزاد اروپا آزادی رادیو مشال څنګه ته وویل
زما په خیال باندې حکومت تخپل ارسه باندې نظر ثانیو کینو هغه ډیره زیاته خی زموږ چسونه منستران دي اغه سو یو منستر یو خبره کوي بل بل خبره کوي هغه ټیک کینو زما په خیال چې به زیاته ضروری قانون خلاف صحافیان مونږ ټول صحافیان قانون خلاف نه یو موږ د دې خبره خلاف یو چې د صحافیانو زبان بندی کیږي دا غي आवाज دباولو کوشش کیږي دا قانون د پاره د زکه ورته مونږه تور قانون وایو
د پاکستان سناجرګې پرون سه شنبه د سایبری جرمونو د مخنیوي هغه قانون تصویب کړ چې د سارونکو په باور په دې هیواد کې د بیان ازادي محدودوي ولسی جرګې تیر اونۍ دغه قانون تایید کړی وو او ټاکل شوی د سناله تصویب وروسته د توشیه لپاره ولسمشر ته وړاندې شي دا قانون حکومت ته صلاحیت ورکوي چې پر ټولنیزو شبکو د دروغجنو خبرونو پر خبرونکو درنې جریمه ولګوي او په حبس محکوم کړي د دې قانون لمخې چارواکي به د دې کار لپاره یو ځانګړې اداره جوړوي دا اداره به پر ټولنیزو شبکو د قاضیانو پوځي ځواکونو پارلمان او ایالتي اسمبلیو په اړه د هغو انتقادي مطالبو د جر تر جر لري کول غوښتنه کوي چې د دې ادارې له نظره غیر قانوني وي یا چاته پکې سپکاوی شوی وي تر دې وړاندې د بخښنې نړیوال سازمان هم خبرداري ورکړی و چې د سایبری جرمونو د مخنیوي د قانون تعدیل شوی لایحه به د بیان ازادي محدود کړي دغه سازمان ویلي و چې د یاد قانون تعدیلات به پر ډیجیټلی رسنیو د حکومت کنټرول تر پخوا ډیر کړی
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ډیری افغانان چې متحد ایالاتونو ته د کډوالۍ کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د کورنۍ امنیت وزیرانو ته د یو سرخلاص لیک په لګلو سره د دوی د بیرنې پاملرنې او خواخوږی غوښتنه کړې د دې لیک لیکوال ادعا کوي چې افغانستان ته د بیرته ستنېدو په صورت کې به له جدي احتمالي ګواښونو سره مخامخ شي عبد اسپوګمی او د موضوع نور تفصیل
یو شمیر هغه افغانان چې امریکا ته د کډوالۍ پی 1 او پی 2 کیسونه لري د امریکا د بهرنیو چارو او د کورنۍ امنیت له وزیر غوښتي چې د دوی وضعیت ته بیړنۍ پاملرنه وکړي یو شمیر دوی چې په پاکستان کې میشت دي په اوسر خلاصې لیکي چې یو نسخه یې تازه رسنیو سره شریکه شوه د متحده ایالاتو له دې چارواکو غوښتنه کړې چې د خواخوږی په اقدام سره د دوی پر وړاندې خپل ژمنې پوره کړي دوی په دې لیک کې ادعا کړي چې افغانستان ته بیرته ستنېدل له جدي ګواښونو سره مخ دي او کچیرته بیرته ستانه شي له زورونې ربړونې جبري تری تمېدو او مرګ له ګواښ سره به مخامخ شي په لیک کې دا هم راغلي چې دوی په ګاونډیو هیوادونو کې دایمي استوګنې لپاره هیڅ لار نه لري او یوازې هیله یې دا ده چې د متحده ایالاتو لخوا د یو ایس آر ای پی پروګرام لاره ورته پناه ورکړل شي دا په داسې حال کې ده چې زرګونه افغانان د امریکا د کډوالۍ د پروسې په تمه په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې په تمه دي په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال چې امریکا د دې پی 2 کیس لري او نغواړي نوم یې په راپور کې یاد شي د سیشن می په ورځ یې له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې امریکا ته د دوی د سفر نیټه تعین شوې و
زم د افغانانو په ډله کې هم چې زما ټول کارونه بشپړ شي او د مهاجرت او د راتلونکو نه کې زمونږ هم پرواز شي پات امریکای ته تللی وي نو زمونږ د مهاجرت مسله هم وزر دي ده او په دغه نه چا پیپری کمنې مونږ هم متزری شو نو زمونږ هیله هم هم دا ده چې دغه مسالې ته یا دغه پریکړې ته بل سره کتل وشي او مونږ هم په دغه اعتراض کې شامل وو ځکه چې زموږ د ټولې کورنۍ زموږ د ماشومانو ټول برخلیک د همدغه پریکړې سره تړلې دي نو ما هم په دغه اعتراض کې برخه اخیستې وه هغه لیک چې اسوسییټي کې مو هم لاسلیک کړی دی
فهیمه نظری چې د امریکا د پی 1 کیس لري وایي چې په پاکستان کې له سختو شرایطو سره مخ ده او هیله منه و چې ژر به امریکا ته ولاړ شي نو موړې دا فرمان عادلانه نه ګڼي
وضعیت مهاجری نهایت خراب است در پاکستان
د مکستون سیټیری دی د خلکو بیکاری او بیوزلی کرای کورونا او د پاکستانی پولیسو ځورونه مکستړی کړیو پولیس موږ له کرای کورونو هم راباسي موږ کډوال ډیر ستونزې لرو او د موږ باید غاک واوریدل سي
دا اندښنې ورسته له هغې دي چې د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ په وی ډرایوي فرمان کې چې د جنوري په شلمه د سپینې ماڼۍ لخوا خبر شو اعلان وکړ چې د کډوالو د زیاتې دوه په امریکا کې د ګډوډۍ لامل به د جنوري له 28 نیټې څخه د نوې ورځو لپاره د کډوالو منل وځندول شي. یادونه ده چې د امریکا نوی دفاع وزیر پیټ هیکست د دوشنبه په ورځ د خپل دندې په لومړۍ ورځ خبريالانو ته په خبرو کې د افغان همکارانو ملاتړ ته ژمنتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی د خپل افغان متحدینو تر څنګ ولاړ دي. خو د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ڈی وینس د یکشنبه په ورځ د جنوري په 26مه د سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې د ډونالډ ترامپ د کډوالۍ د پروسې د ځنډولو د پریکړې ملاتړ وکړ او ټینګار یې وکړ چې ټول هغه کسان چې امریکا ته انتقال شوي په سمه توګه نه دي ارزول شوي او د دې کډوالو لخوا د امنیتي ګواښونو د رامنځته کېدو لامل همدا ناسمې ارزونې دي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته د جو بایدن ادارې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته انتقال کړي دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
قدر منوریدونکو په دوهم نیمای کې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو لومړی یو رسای راپور لرو. په کندهار کې یو ځوان یو شمیر راستنو شویو کډوالو ته د کار امکان برابر کړای دی. د دې کارخونې مسؤلان وایي لستنه راستنه شوی کډوال ورسره د واسکټ د جوړولو په برخه کې کار کوي.
د خیاطی په دې مرکز کې ټول بخت کسان له پاکستان څخه تازه راستنه سوي کډوال دي.
چې څونه په کندهار کې جوړیږي اوس دا کوټو چمن او دا علاقه دې ټول دا کوشش کوي چې زموږ څخه صدري کورتي او جاکټ
د زړګي سرشال په نوم د واسکټ جوړولو د دغه کارخونه مسول وایي لستنو راستنه سو افغان کډوالو ته چې دا واسکټ جوړول په برخه کې مسلکی و په یو کارخونه کې د کار زمينه برابر کړي او هر ورځ پکې 50 بیلابل ډوله واسکټونه جوړیږي. نو مړی له نورو پنګوالو او د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې راستنه سو افغانانو ته د کار زمينه برابر کړي ځکه په وینای کډوال بیلابل مسلکونو سره راغلي او په کار د چې ګټه ترې واخیستل شي.
انګزام د دې څخه را پیدا سول چې د پاکستان هیواد څخه ماجر روان دي او دلته د ماجرینو څخه باید موږ سړډول د وطن د لپاره کار واخلو او سړډول د غریبه طبقه چې بیکار پر کورو باندې ناس دلته په کار باندې اختص. نو په دې کې مې دا یو هدف واخلي چې په دې کې د جانکټانو او کوټو استادان ډیر راغلي دي. زین داس کسان مدلته اخته کړل چې هغه خپل هغه روزمره ژوند ډیر ښه چلی دی ښه ژوند برابر او نو موږ کوشش کوو چې جانکار تولید کو او بل اخر از موږ جانکار تقریبا تر ولایتو پر څوک غواړي په شار کې څوک غواړي خو دا جانکټان اوس تر پاکستان هیواد پورې دي.
په دغه کوچنی کارخونه کې په کار بوخت راستانه سوي کډوال هم خوښتي چې د کار زمينه ورته برابر سوي. خو د طالبانو له حکومت غواړي چې نور راستانه سو کډوالو ته د هم کاری فرصتونه برابر کړي. د صدیق الله او خیر محمد په نومونو دوه راستانه سوي کډوال وای په پاکستان کې اوسېدلي زیات شمیر افغانان د بیلابیلو کسبونو مسلکي دي او په کار د چې حکومت او سوداګر کار ځنی واخلي.
ما تقریبا پاکستان کې 10 کال وخت تیر کړی دی. التمو مکتب ول وره کارونه وکړل کسم وېز د کې تقریبا جاکټان په کارخانه کې کار کوي. شکر دی وسند تم په کار اخته یو اړ جاکټان په کارخانه کې اخته یو خداس خلک ست چې ډېر وستون سره مخامخ دي کسمونه لري امه د کار زمينه نور ته برابرېږي. زه غواړم چې هر وسماته یو کار زمينه نور برابر سي وای چې خپل وطن کې کار وکړي.
مردر مخه په کراچی کې دا کار کوي د جنګټانو نو وس د خوشاله کندهار ته موږ راغلی دا کار مشکو د جنګټانو کار مکو د صدري کار مکو موږ غواړو چې دا کار نور مختلف شي په کندهار کې هر رقم ډیزاین چې موږ جوړو.
په اني وخت کې د کندهار د صنعت او سوداګری خونی مسول سید سرور رحماني وايي په کندهار کې کورنی تولیدات مخبر و دی روان دي خو حکومت باید سوداګرو ته د زموکو او برښنا اسانتیاوي برابر کړي.
کچيري موږ غواړو چې دوی ته په شتوګه او ډیر ژر د کار زمينه مساعد کو او دوی ډیر سقه بیکاره پات نسی. لازم ده دولت چې په صنعتي پارکونه کې کم سہولتونه چې صنعتکاران غواړي هغه ورته ډیر سي ترڅو د دغه د جذب توان دی پیدا کې هغه فرصتونه یو د ځکه توزیع ده چې باید په صنعتي پارکو کې تر سره سي او بل غټ اومده ستونزه دا ده چې برق کمښت دی
ل پاکستان او ایران څخه تیر او روان کال زرګونه کورنۍ په جبري ډول راځل سی چې اوس مهال دلته د کاري فرصتونو د نشټ لامل له سخت اقتصادي ستوند سره مخ دي.
د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر من اوریدونکو شیبه وروسته نیمه نړۍ پروګرام خبريږي خو لهغه مخکې په مکرې خبرونو ته په خوست ولایت کې د طالبانو سیمه ایز چارواکي وایي چې تیر مخصوصا نامعلوم وسلوالو د دریو ښځو په ګډون د یوې کورنۍ لس غړي وژلي دي. د خوست د امنیت قمندانې ویان بیگانه وخت ازادۍ راډیو ته ویل پیښه د تریزیو او علیشیر ولسوالۍ په ابوخانی کلي کې شوې ده. نوموړی زیاتوي چې سیمې ته کشفي او امنیتي کسان رسیدلي دي او پیښه تر څیړنې لاندې ده. ښاغلی احرار وایي امنیتي مسؤولانو هڅې پیل کړي چې د پیښې عملان ژر تر ژره پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. فرانس پرس خبری آژانس د سیمې د چارواکو له قوله خبر ورکړی چې د دې پیښې انګیزه شخصي دښمنی وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو د طالبانو له بنده د دو امریکایي وګړو په خوشي کېدو کې د قطر د هڅو مننه کړې. د قطر د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې دا خبر ورکړ. په بیان کې راغلی دی چې مارک روبیو د قطر له صدر اعظم او د بهرنیو چارو له وزیر محمد بن عبدالرحمن ال ثانی سره د دې او د منځني ختیځ په ګډون د نورو مسایلو په اړه ټلیفوني خبري وکړي. روبیاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د امریکا د مخکنی ادارې د کار په پای کې د طالبانو له حکومت سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مکنټي د خان محمد په نوم د طالبانو له یو غړي سره تبادله شول. د طالبانو د حکومت سترې محکمې پرون په درې ولایتونو کې تورنو کسانو ته د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکړ. سترې محکمې پر خپل ویبپاڼه په جلا بیانونو کې ویلي دي چې په روزګان ولایت کې یو کس د لواتات او په پکتیکا کې یو بل کس د اخلاقي فساد په تورونو هر یو نه دیرش درې وهل شوی دي. د دوی په وینا یو بل کس په کندوز کې د غلا په تور نه دیرش درې وهل شوی. په روزګان او پکتیکا کې د درو وهلو د څرنګوالي معلومات نشته خو ویل شوی چې په کندوز کې تورن کسته په عام محضر کې سزا ورکړل شوې ده. ملګري ملتونه او د بشري حقونو ډلې د طالبانو پر دې ډول سزاګانو تل نیوکې کړي او دا کار د بشري حقونو نقص بللی دی. د سوریه د پخوانی ولسمشر بشار اسد د حکومت تر پرځیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د روسیې چارواکو یو پلاوی دمشق ته تللی دی. اسد چې د روسیې ملاتړ ورسره و په 13 دسمبر میاشت کې په مسکو کې پناه واخیسته. د ریا نووستي خبری آژانس د خبر له مخې سوریه ته د روسیې په تللي پلاوی کې چې پرون دمشق ته ورسید د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف او د سوریې لپاره د مسکو ځانګړی استازی الکساندر لاورنتوف شامل دي. د سوریې موقت حکومت تر اوسه په دې اړه رسمي تبصرانه ده کړي خو نیمه دولتي ورسپانې الوطن لیکلي چې د روسیې پلاوی به د سوریې د حکومت له مشر احمد الشاره او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر انټونی بلینکن خپل هغه کتاب خبروي چې د یو شمیر لنجمنو مسایلو یادونه پکې شوې ده. بلینکن د مخکینی ولسمشر جو بایدن په واکمنۍ کې تر ډیره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه پاتې شوی. د کتاب خبرندوی وایي چې په دې کتاب کې پر اوکراین د روسیې د یرغل د غزې د جګړې او ځینو نورو نړیوالو کړکیچونو په اړه کم ساري معلومات شته. د اسوشیټډ پرس خبری آژانس د راپور له مخې د کروان په نوم خبرندوی مؤسسې پرون د کتاب چاپېدل اعلان کړل خو د چاپ کره نیټه او عنوان یې تر اوسه نه دی مشخص شوی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر میرمنی وای چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ګڼو ستونزو او بندیزونو په خبره له دوی نه روغتیا ته پاملرنه هیره کړې ده، نو ځکه خو ورزش نه کوي. د ورزش د ارزښت په اړه میرمن سایمه خوګیانی چې په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازی وایي،
متل دی په دری ژبه چې عقل سلیم در بدن سالم است، نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که هغه ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره.
نارینه د میرمنو د ورزش په اړه څه وایي او د ورزش نه کولو علت څه ګڼي؟
داسې ډېرې کورنۍ شته چې په هغې کې ورزش کول یو رقم ته خزینو ته شرم بلل کېږي، او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دي لیدلي، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتماً دا ترسترګو شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کېږي، حتی خزینه په دې شیانو باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینو ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپېریال ستونزه ده، چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوی شی ورته ښکاري چې دا ډېر ما مطلب لیدلی دی. دغسې
چیرې لوی خوا میرمنې ورزش ونکړي او له بله پلوه خپل خوراک ته هم پام نه وي، کومې سي ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
وریجی خوري، وریجی کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، بسارې لږ چپس یا کچولو اچي چې دا کاربوهایډریټ شو. د دې په ځای چې پروټین، ویټامین، سلری درې ځای کاربوهایډریټ خوري، نو دا یو غیر متوازن غذا شو. یا که شه هم تر سوپ غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شه هم چې دا مثلا کوچ دی، واز ده، د خوراک دا شه اندې چې بدن ته که په ډیره توګه ورسیږي ډیر زیات زیانمن کېدای شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتی هم وکړی. ورځنی ژوند ته په کتلو سره دا ثابتیږي چې ورزش هم د ښځو او هم د نارینه وو لپاره دومره اړین دی لکه د ژوند چې نورې چارې مخکې وړي. خو له بده مرغه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره د افغان ښځو پر مخ د ورزش د کلبونو دروازې هم تړلې دي. اوس خبره دا ده چې خپل میرمنې په کور کې د کومو خبرو په پام کې نیولو سره په دې توانیدلی شي چې ورزش ته وخت ورکړي او خپل خوراک هم داسې برابر کړي چې روغتیا ته زیان ونه رسوي او د میرمنو په خبره ښکلی اندام ولري. په پایل کې د یوې کورنۍ له نارینه قدرت الله هاشمي څخه وغواړو چې د ښځو لپاره ورزش څومره مهم دی او بل دا چې ولې ځینې نارینه حتی په کور کې هم د میرمنو د ورزش مخه نیسي.
کورنۍ کې بیا د افغانستان غوندې ټولنه کې که چېرته نارینه ښځینه هر هغه مطلب کار ته چې دوی پکې پرمختګ کولی شي او د دوی ژوند کې سهولتونه راوستلی شي، که هغه د صحت په برخه کې، که هغه د تعلیم په برخه کې، که چېرته دوی تر شا ودرېږي یا تر څنګ ودرېږي، نو هغوی هغه کولی شي. مثلا هغه نجونې یا هغه ښځې چې مخکې په جمهوریت کې دوی ورزش کاوه، هغوی خو به په څه ناڅه طریقې سره مطلب دوی به په کور کې وکړي، مګر یو ستونزه دلته لویه دا ده چې په افغانستان کې د ښځینه ورزش په څه ناڅه طریقې سره مطلب یو ډول شرم بلل کېږي. یعنی مطلب خزینه هم چې مطلب کله په کورنۍ کې یا د کور دننه چې ورزش کوي، نو ځان ورته یو بل رقم تخکاري وري چې مطلب هغوی یعنی ملامت نه دي چې هغوی ته دا ځان ولې بد ښکاري، ځکه چې ټولنه یا مثلا په کور کې نارینه د دې په اړه داسې کمی خبرې نه دي کړي چې یاره خزینه هم یو انسان دی، باید یو ورزش وکړي چې صحت یې سالم پاتې شي، ښه پاتې شي. نو نارینه خو که د دې تر شا باندې ودرېږي، د دوی تر څنګ ودرېږي، دوی ته یو څه سهولتونه په کور کې برابر کړي، تر څو که هغه تعلیم دوی ته ونه رسېده یا بدبختانه چې ورته نه رسېږي لارې پر بندې دي، نو کم از کم چې هغه صحت ته خو د دوی پاملرنه وشي، دا خو یو ډېر ښه اقدام دی. مګر کاش کاش چې مطلب نارینه دغه اقدام وکړي په یو کور کې.
د خوراک برخه کې څومره دوی ته مثلا هغه څه برابرولی سي چې هغه د دوی صحت ته نقص نه لري؟ مثلا ځینې میرمنې وایي چې دوی مثلا داسې خواړه خوري چې هغه د دوی ته هغه وزن ورته زیاتوي. مثلا پخوا امکان درلوده دوی سپینه ډوډۍ نه خوړله، توره یې خوړله، مګر نن سبا اقتصادي ستونزې نور مسایل هر څه په مخه راسي، په دسترخوان وي هماغه خوري چې د اندام د خرابېدلو صحت ته د زیان رسېدلو لامل سوي دي. د کور مسول د کور نارینه څه باید وکړي؟
ستونزه دا ده چې دلته اوس نن سبا د پیسو ډېر زیات کمای دی، په دې وجه باندې چې دی اوس خلک یوازې کوشش کوي چې خپل ځانونه ماړه وساتي. نو په دې شیانو پسې چې دی دلته اوس نن سبا کې لکه موږ چې په سترګو باندې بورو، نو نن سبا کې چې دی په دې شیانو پسې ډېر سړی نه ګرځېږي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. کنه دلته ډېر زیات نارینه مطلب شته چې هر سړی غواړي چې خپل کورنۍ غړي یې ښه اوسېږي، ښه بدن ولري، ښه صحتمند اوسېږي، مګر ستونزه اصل کې پیسو د نشته. کنيسته دا سي ډير خلک چې هغوي خپل خوراک ته واړي چې پاملرنه وکي، مګر مجبور دي او نشي کولای چې هغه څه چې باید وخوري نشي اخیستلای. سونه دا ده
تاسو په خپل کورنۍ کې څومره میرمنو ته په دې اکله باندې دوی ته ویلي چې ورزش دوی ته ګټه لري، باید سستی ونه کړي، لټي ونه کړي، ورزش وکړي؟ آیا کوم وخت په کور کې د کور میرمنو ته تاسو دی ورزش کول ویلي ارزښت پکله خبرې ورته کړی دي؟
یعنی موږ خو چې تر کوم حد پورې زمونږ واسي یا مثلا توان یا غمو هر څه کړی دي، یعنی لکه زمونږ خپل ادی چې داغه په خپل مطلب ورزش کوي دغه نور چې ورسره دي، یعنی مطلب دلته اوس کاغه تعلیمونه باندې موږ ورته په کور کې اوس سیستم جوړ کړی دی چې دوی هغه تعلیم ته هم لاسرسی پیدا کړي، هغه کم چې مطلب دوی نه دی کفاغه ډول نه سنا څه کمی. نو د ورزش اړوند د خوراک اړوند هغه چې څومره مطلب زمونږ له وسه کېږي الحمدلله هغه څه موکړي دي.
د سکورنۍ تاسو په چار چاپیره گاوند کې لیدلی دي چې نه یوازې د مېرمنو ته د ورزش اسانتیاوې نه برابروي، هغه دی ورته پریږدي نه وخت نه ورکوي. مثلا کاغه وای چې زه ورزش کوم، ورته وای چې له ورزش نه دا کار خره دا وکه، یو بل کار د کور ورته سپاري. البته د کورنۍ ځینې نارینه داسې کوم څه مولي دي لیدي
داسې خلک هم سره چې هغه ته کچیر ته هغه خزینه او ته کچیر ته د ورزش کلمه یاد کین او هغه زی دی یو رقم ته وای چې او دا به شرم کارونم داسې زلمانه کوي. متاسفانه چې مطلب دا یو دود نه دی ګرځول شوی په اصطلاح باندې به زه وایم. او بیا خو داسې ډېری کورنۍ شته چې په هغه کې ورزش کول یو رقم ته خزینه او ته شرم بلل کیږي. او زه فکر کوم دا یوازې ما نه دی لیدلی، بلکې افغانستان کې چې هر څوک ژوند کوي هغوی به حتما دا ترسره شوي چې په ځینو کورنۍ کې دا یو رقم ته شرم بلل کیږي. حتی خزینه په دې شان باندې شرمېږي چې مطلب موږ ولې دا ورزش کوو. دا د خزینه او ستونزه نه ده، دا د همغې ټولنې یا د همغه د کورنۍ د چاپیریال ستونزه ده چې مطلب دا شی په دوی کې یو نوې شی ورته ښکاري.
پیغام به مونږ نارینه او ته څه وي چې دوی میرمنو ته د ورزش په برخه کې سهولت پیدا کړي، په ګټو خبرې وکړي، او دوی څه باید وکړي؟
پیغام خو مسل کې دا دی چې موږ ټول نارینه باید مطلب لخپل ځان ډېر پر خزینه باندې پام وکړو، ځکه دا خزینه دي چې مطلب دغه ټولنه سمې لارې ته سمولی شي. هغه څنګه؟ هغه داسې چې مطلب ماشومان او دا هر څه چې مطلب موږ کوو دا د دوی په لاس کې دي. که چېرته هغوی صحتمند وي مثلا کا هغه د تعلیم له نظر وی، هغه د صحت له نظر وی، هغه مر به موږ هم صحت مند وو، هغه مر به موږ هم شه پر مخ خطر للی شو. کچیر ته دوی نه صحت مند وی نو هغه ماشومان چې دوی تر روزنه لاندې دي هغه به صحت مند را افسر شي، ټولنې ته وړاندې شي، همداسې موږ او همداسې دوی خپل. نو دا مې یو پیغام دی چې خپل ځان نه ډیر د هغه صحت تعلیم او هڅه ډیر پام وکړي، ځکه چې ټولنې پرمختګ په دوی کې نغښته ده.
سی جرګه کې د خلکو په خوانی استاد سایما خوګیانی وای چې په خای د زینو بوختیا ولواجه ورزش ته وخت نشوي وستلې. هم د علت و چې فشار او شکر به لوړ وو. اوس چې ورزش کوي ځان له فزیکی او روحي اړخه ښه او روغ احساسوي.
مطلب دی په دریجو وای چې عقل سلیم در بدن سالم است. نو ورزش د هر انسان لپاره یو ضروري شی دی، که ښځه وي که نارینه وي، حتی ماشومان لپاره. طالبانو بس دا رقم فرمانونه وضع کړی چې د افراد ښځې بالکل محدود کړی وو. بېخي سوچه ظلم دی دو سره چې مثلا هېڅ نه د کور کې دننه کولی شي یو فزیکی فعالیت ترسره کړي، ورزش کې نه د باندې اجازه ورکوي.
اوس که په دې خبرې وکړي مثلا میرمنې خو نشي کولی چې له کور نه بیرون کلاب ته لاړ شي یا ورزش وکړي، ځکه د طالبانو حکومت له نورو بندیزونو سره دا بندیز ور باندې لګولی دی، لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې هم یادونه وکړه. اوس په کور کې آیا امکان شته د تاسو په نظر چې دوی داسې یو ورزش وکړي چې حداقل هغه روغتیا سالمه واوسي او د دوی اندام داسې اندام نشي چې هغه څنګه دوی نه خوښوي؟
ګوره یو خو خلک دي چې په اطراف کې ژوند کوي دوی ته تبا مثلا دوی باید کوشش کوي چې خپل روزمره کاروبار شي دوی د باندې کوي کور دین نه کوي ډېر خودیږي ډېر ګرځېږي یعنی دا خپل دوی لپاره ورزش دی چې خو بېرته په بدن کې نه ذخیره کېږي او باید دا کوشش کوي چې دوی باید صحیح غذاګانې وخوري هغه غذاګان چې دوی پدې پوهېږي چې هغه دوی په بدن کې ذخیره کېږي او بېرته انرژي نه مصرفېږي دوی باید تنجلګري وخوري او کې لکه مثلا دوی باید ډېر زیات ورژې ونه خوري سپین غوړونه باید ډېره استفاده ونه کړي د کچالونه باید ډېره زیات استفاده ونه کړي ترکاري نه دوی باید کار واخلي ورسره میوه یا نوشن یعنی هغه شان چې ډېر غوړ لري دوی باید نه ځان وساتي او دغه تر څنګ ولنه سړی چې غوړ په کور کې ورزش کولی شي په کوټه کې چې کېني پاسېږي دغه ورزش دی تو تر یو پندوس ور کې نه پاسېږي لاسونه مثلا خوروي یا خپل پښې خوروي امکانات لري سړی په کور کې ورزش کوي هیڅ شی نه یو پړې واخلا کله رسوان بازی وکړي په کور کې دغه ورزش دی راته دا ټول هغه شان دي چې خپل سړی خپل ځان ته امکانات برابر کړي په کورونه کې او ډېر زیات سړی په ځان فشار نه وړي نو د هر شپې پسې رناشته خدای مهربان دی که دوی په کورونه کې لږ ځان وساتي او لږ ورزش وکړي نو تر هغې چې امکانات دته برابرېږي د باندې وځي او دته زمینه برابرېږي چې د باندې دوی دپاره زنانه کلبونه برابرېږي هغه هلته ځي مثلا چې دوی دغه وکړي تکلیف هم ورته پیدا شوي وي وزن هم ډېر شوي وي دا کنترول کړي
بله زینی کسان څه چې اکثره کسان کله چې یو څوک د خپل ژوند تجربه ورته وایي نو هغه ډیر اثر ور باندې کوي غوا ګورته نیسی په ژوند کې عملی کوي کراس د تاسو شخصي ژوند ته تاسو څومره په ورځني ژوند کې ورزش ته وخت ورکوي او څه ډول ورزش کوي
دغه شپاره څو ورځې کله چې پارلمان کې پات شم دی خانه خو د افغانستان سیاسي وضعیت د رقمو چې موږ باندې نشو ګرځدلې ریدلو یو موضوع دا خپل اکثر په موټر کې تو راکلو یعنی د خپل مزرم نشو کول هم د ډاره او هم وختم نو هم دې حساب وشي د مونږ هغه وزنونه ډېر شو د عادي حالت لږ زره ډېر شو بالاخره ما خو د شکر تکلیف وخت پیدا شو ته نو تقریبا ډېرو کلونو کې چې زه شکر لرم خو د هغې تر څنګ په افغانستان کې مغلا که ورزش کړی نه د ګرځېدو امکانات وو خو ورسره ورسره چې کله د باندې به نو اوس نو د ورځې اقلا زه څلوېښت دقیقې یو ساعت لپاره ګرځم پوهېږم چې دی څومره اثر کوي نیمایي که دوا مثلا اثر کوي نیمایي د ګرځېدل راته اثر کوي او ورسره خپله ډوډۍ کنټرولوم ډوډۍ کنټرولوم هغه شان چې زه پوهېږم چې وزن مې ډېرې نه خورم خپل تاثیرات لري نو اوس فضل د خدای دی په عادي حالت کې تقریبا شپږ شپېته کیلو پنځه شپېته کیلو مې وزن دی خایم تکلیف مې فده اوس
بله تاسو یادونه وکړه چې وزن مو نارمال شوی ده او بل خبردار چې ساعت مو ورزش سره ښه شوی دی څومره خوشاله څومره آرام که دسی رواني اړخ نه راتوي آیا ورزش خوښیم در بخي
والله سړی ورزش کوي آرام وي روحان آرامېږي دا ګرځېدل خپل دی دا روحان آرام وي او د خوشاله احساس کوي چې د باندې وځي یو پنځه نفره ګوري ګرځېږي اتمان یو پارک ته ځي هلته ګرځېږي یو پنځه نفر سره اشنا کېږي خبرې کوي هغه ګوري روحان هم سړی ورسره آرامېږي او ساعت هم سړی تېرېږي او کله چې د شپې به یا مازدیګر کې کور ته راشي تر هغه چې خپل کار مارا غونډې بیا آرام اوده کېږي مثلا ځکه کله چې ورزش کوي بیا د خوب هم منظم کېږي ستړی اوسي که نه بیا ډېر آرام خوب سره کوي یعنی د هر لحاظه ورزش ډېر ښه دی
بله که افغان میرمنو ته هم یو پیغام ولرئ تاسو چې دا سمه ده چې مشکلات ډېر زیات دي لارې خوانه طالبانو په دوی باندې بندیزونه وضع کړي دي دوی روحان آرامه نه دي دوی اقتصاد له اړخه آرامه نه دي دوی زده کړې نشي کولی دا ټول پرابلمونه دي چې دوی سره راګیر کړي دي په همدغسې وضعیت کې دوی ته به د تاسو توصیه د ورزش په برخه کې څه وي
کوشش وکړئ که په کور کې وي په کوټه کې وي کاته ډېره وړه کوټه مې که تاسو وغواړئ تاسو ورزش کولی شئ حرکتونه کوئ مثلا مختلف حرکتونه دي لاسونو د پو د ملا کېناستل جګېدل دا په خپله ورزش دی تاسو یعنې کولی شئ چې دغه څه ورزشونه مثلا په کور کې وکړئ که د باندې نشي وتلی او امکانات نشته محدودیتونه دي زه په دې پوهېږم مشکلات دي نو بله خوا دا کتونه سړی تشویش کوي ګوره هغونه وزن ډېرېږي سړی پوهېږي باندې ډېر بد اثر کوي دا بخي تجربه ده ما دپاره تشویش سره وزن ډېرېږي تشویشونه څه چوکتی پاکي هغه کوي هغه هېڅ بله کېږي نه خو خبره دا ده چې تاسو باید په دې فکر وکړئ چې هېڅکله دا شپه پسې دوامداره نه ده پاتې شوې حتما هر شپې پسې وړه ناشته یو ورځ شته تاسو باید په دې فکر وکړئ چې په ژوند کې حتما شیش تاسو غواړئ لاسرسی ورته پیدا کوي خیر که لږ څه وخت در باندې وځي پروا نه کوي مګر د هغې تر څنګ خپل خواړه کنټرول کوي هغه خواړه چې مثلا پرېږدي چې صحت ته مفید نه دي مضر دي ستاسو وزن پرې ډېرېږي نور تکلیف پیدا کوي هغه کنټرول کوي انشاءالله هم به صحت ښه وي هم به روحن ارام وي هم به وزن نه ډېرېږي هم به ښکلا نه خرابېږي دا ټول شیان دا تاسو پورې خپل اړه لري چې څنګه باید تاسو تنظیم کړي او څنګه باید په کورونو کې دا کار ترسره کړي
دي ته چې د طب په برخه کې مسلکی کسان د میرمنو لپاره ورزش څومره اړین ګڼي. د کابل د طبي پانتون د وروستي سمستر خوانې مسله اقلا معیار وایي چې فزیکی فعالیت او ورزش د بدن د سلامتۍ لومړنی شرط دی. د اغلې اقلی خبرې په مرکه کې اورو.
فزیکی فعالیتونه د بدن د ښه کار کول لپاره یو اړینه برخه ده، لکه څنګه چې هر عضو د انسان د بدن د هر عضو حرکت د ټول د مثبت تاثیر په ټولو سیستمونو باندې لري. که هغه سړی وي که ښځه، نو که خاص ښځو ته راشو، داسې ښځې هم ورزش کول ته ضرورت لري. دا ورزش او فزیکي فعالیتونه باستده کېږي چې په عمومي توګه که موږ د هر سیستم په باره کې خبرې وکړو، اول به د وینې د سیستم یا د بلډ سرکولیشن باره کې موږ خبرې وکړو. دا ورزش کول باستده کېږي وینې جریان د بدن ټولو برخو ته ډېر شي، که هغه مفصلونه دي، که هغه اعصاب دي، که هغه زړه ده، نو دا په ډېرې منظمه توګه د سرکولیشن د بدن د ټولو قسمتو ته ډېریږي. نو کله چې وینه د بدن هر بخش ته ښه ورسیږي، ښه اکسیجنیت یا د اکسیجن داره وینه د بدن برخو ته ورسیږي، نو هغه سیستم په ښه برخه توګه کار کوي. نو که یو څوک منظمه روزمره یا په هفته کې درې ورځې منظم ورزش کوي، د هغې د بدن ټول سیستمونه به ښه کار وکړي. نو دا خو هغه فزیکي فایده چې کراش د رواني بخش ته، یعنی که په روحن موږ صحبت کو، روح او فزیک د که موږ د یو صحتمند انسان تعریف کوو، نو د WHO د نظره صحتمند انسان هغه انسان دی چې د درې اړخو د نظره هغه روح وي، چې هغه روحي ده، فزیکل ده، یعنی فزیک بدن جوړ یا د اجتماع د نظره ده. نو کله چې انسان فزیکلی روغ وي، فزیکل د بدنی روغ وي، نو هغه روح باندې مستقیما تاثیر لري. نو خپله ورزش کول یا ځان په ورزش سره بوخت کول باعث دی کېږي چې دا نفر د اجتماع د منفي اړخونو نه لږ لرې شي. نو کله چې دا په ورزش سره مصروف شي، د هغه فزیک یا د هغه ټول سیستمونه ته فایده رسیږي. نو چې کله هغه ته فایده ورسېده، د مریض په روح باندې هم ښه تاثیر لري، د یو انسان په روح باندې ښه تاثیر لري. باعث دی کېږي چې انسان په خپل هغه ژوند هر برخې ته په منظمه توګه رسیدګي وکړی شي.
بله، که راستو دیتا پا اوست وقت که لکه چنگه چه طول خبر دی به طالبان و نظام میرمنو تا اجازه نورکه چه کلاب تلاریسی یا پارک قدم بگی یا بیرون بگرزی. اوست دی حل لاره چه که دلیسی؟ آیا پا کور که دسی ورزش که دلیسی چه میرمنه لدغو خیگنو نه برخمنی سی، لکه چنگه چه تاست پا خبرو که یاده کرده؟
لکه چنگه چه تاست بجیریان که بدبختانه دوستانی وضعیت که بیرون تا تک مخنیوی که یا د اجتماع تاثیرات نظر کنه خیزی نیش که بیرون تا لارشی. نو دیده پر بهترین لاره به داو سیگی، بخصوص خلق چه پا اطراف که و سیگی اغی الحمدلله غطی غطی حویلی لری کنه، نو اغی که کوایش دی خپل اغی دی سهال لطرف ها دی چکل اغی پیاده روی که وی یا تو دوری بکور که ووهی یا یوزای زنگره که زن تا لکس پک ورزشونه ووهی، نو دا به دی اغی دی پار دیر خ لاره بدیل لاره ووسیگی. او یا که تو کابل که ووسیگی یا پارتمانون که دی کوایش خپل اغی بالکن که یا کوتی بکم کنج که بعض اغی کم ورزشونه چی دی، بعض کم حرکات چی دی، مفصلون دی پار دی، لاسون دی پار دی، سپانوزی، دا یو بدیل لاره دی کولای شي، ځکه چې د هیڅ نه دا یو بهترین لاره ده. د ورزش په ارزښت که موږ خبرې وکړو، ساعتونه وخت به ونیسو، نو ارزښت خو ټولو ته معلوم ده، فقط موږ یو بدیل لاره ورته ویلی شو. نو په دې وخت کې دی که دا استفاده ترې وکړي، د کور په یو کونج کې، د کوټې یو کونج کې، او که حویلي لري، د څخه پاکې هوا سره دی دا څو قدمه اخیستل، دا د طب د نظره ډېر فواید لري، چې موږ یاته ساعتو ساعتو کې کوی شو چې د فواید بیان کړو.
بله، لای خانه ورزش نوی، لبله خانه خوراک تا پامونیسی چومره بعد یغیز لری پندام بانده دی بلگی بتوگه زینو مرمنو منسر خبری کردی دی دوی دی خپل ناس یا دی خیطه لغتوالی نشکایت کوی، چومره دل تا بیا دا خوراک چی خوری دوی تا موزر تا ما میگی پا وجوده.
بلکل، کلا چه منگه راشو دیر خوراک تا او بیر تا ورسره نامنظم خوراک، یعنی هغه خوراک چه د جوان هغه اساسی د انسان د پاره چکو مواد دی چه هغه ورته ورسیگی، هغه توازن مرات نشی، یعنی د پروتین و ویتامین تزای همیش کاربوهایدرات او شهم یو نفر واخلی، دلته دا خبره ده چې دا یو نفر چې ده یو غیر توازن خوراک ولري، یو ورخ ده او بل اړخ ته دا خپل هغه کوم ورزش چې دا یا هغه فزیکي فعالیتونه دي هغه مرات نه کینو. دا خو داسې شوله که دوه طرف ته چې دښمن ورته ناست دي، د یوه خوانه ډېر خوري سام نه خوري او بلې خوانه بیرته نشي مصرفوي. انسان د خپل فزیکي کارونه دا باعث دی کې چې هغه خوراک چې کړی هغه وسوځوي، هغه بیرته مصرف کړي. نو کله چې دا نفر خوري هغه مناسبې نه خوري یا ډېرې خوري، هغه دلته په بدن کې اضافي شهم شته. نو بدن دس کی چې هغه چې خوري له هغه مصرف کړي، د اضافي شهم ذخیره کیږي ذخیره کیږي ذخیره کیږي په هر ارګان باندې، په خېټه کې دا شهم ټولیږي، په جګر باندې ټولیږي، په خېټه کې رګونو کې. دا باعث دی کې هغه غیر اضافي او مضر شهم چې دا هغه بدن کې ذخیره شي. دلته بیرته ډیر خوراک کوي مناسب نه کوي او دلته بدن کې شهم ذخیره کیږي. نو د دې په وجه د ښځه یا سړی د یو غیر متوازن اندام ولري چې خپله اندام خپله د انسان هغه فزیک چې دا په روح باندې ډېر تاثیر کوي. که تاسو پوښتنه وکړئ د خلکو نه چې نامناسب اندام لري، هغې حتما یو رواني مشکل ورسره یو ځای لري، ځکه چې هغې په اجتماع کې ځان کامل نه بولي، هغې ځان ته کامل انسان نه وایي، که نه لکه چې هغې یو کمبود لري. کمبود یې دسته د خپله چاغتوب د خپله یو مرض ده. دی همېش په ده ځورېږي چې کله به دی مناسب اندام پیدا کوي. نو خپله دا خو روحي مشکلات شو. نو فزیکي چې خپل بدن کې کوم مشکلات پیدا کوي، دا خو ډېر غټ مشکلونه دي چې پیدا کوي. په زړه باندې نور مشکلات پیدا کوي، په جګر کې نور، په وینه کې نور. نو دا خو یو ډېر غټ ټاپک شي.
بله، که راسو دې ته تاسو خپل لکه نورې ګڼې مېرمنې په افغانستان کې اوسېږي، تاسو خپل څه ډول ځان ته د ورزش زمینه برابره کړې؟ ځکه تاسو د ورزش په ګټو باندې له نورو کسانو نه چې په طبي برخه کې زده کړې نه دي کړې زیاتره پوهېږي. خپل څه رقم خوراک تنظیم مې څه رقم ورزش ته وخت ورکې؟
شخصي در سره کوم ګامونه چې په ژوند کې اخلم دغه پاره کې در سره خبرې وکم. نو لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، موږ د بعض مشکلات په اساس بیرون ته نه شو تلی. نو بدیل لاره درته چې ورځ کې 15 دقیقې یا 10 دقیقې هغه سپک کوم ورزشونه چې موږ کور مینځ کې کوی شو هغه کومه، او د دېنه غیر خپل توازن همغه مناسبه غذا استفاده کول، د شهم کم استفاده کول، د کاربوهایډریټ کم استفاده کول، دا څه دي چې یو انسان ته د اوسنۍ مونږ دپاره یګانه لاره ده چې وکولی شو خپل ځان او خپل فزیک او خپل جسم په متوازنه لاره کې وساتو.
بله، تاسو په خبرو کې له شامې او کاربوهایډریټ نه یادونه وکړه. ځینې مېرمنې په دې باندې پوه نه سي لکه دا موضوع روښانه کړئ چې کوم خوړو کې دا شیان وي.
لکه د یو ښه مثال به درته داسې درکړم، یو غیر متوازنه غذا څه وخت ده لکه کورونو کې ډېر عامه ده، وریجې خوري، وریجې کاربوهایډریټ ده، ورسره ډوډۍ وخوري، ډوډۍ کاربوهایډریټ ده، سره لکه چپس یا کچالو وچي چې دا کاربوهایډریټ شو. نو دا یو نفر د ده په ځای چې پروټین، ویټامین، سلري، څلور درې ځایه کاربوهایډریټ خوري، نو دغه یو غیر متوازنه غذا شوه. یا که شهم ته راسو په غذا کې په خوړو کې ډېر غوړ استفاده کول، ورسره مثلا حیواني شهم چې دا مثلا کوچ دی او وازده دی، د خوراک دغه شیان دي چې بدن ته که په ډېره توګه ورسیږي ډېر زیات زیانمن کېدای شي.
یعنی تاسو غواړئ دوستانو ته دا ووایئ چې دوی د متنوع خوراک وخوري له هر څه نه دې لږ؟
بالکل، دا به یو ښه لاره اوسېږي. مثلا د افغانستان غوندې الحمدلله یو زراعتي کشور ده، نو هر چېرته که کور هر څومره اقتصادي مشکل ولري، کوای شي مثلا حداقل لږ ترکاري لږ سبزي ځان ته فراهمه کړي، که میوه نه یا حداقل ترکاري د میوې او د هر فصل نه یو هغه ارزان بیه میوه کوای شي د کور کې ځان ته فراهمه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا هې چاره.
ستا بنگړو شرنګ شرنګ ستاده پنګړو شنګ ستاده پنګړو شنګ می هر سهار مسلوي پزړکې می د مینې ولولې را پروي او پزړکې می د مینې ولولې را پروي او ستاده پنګړو شنګ ستاده پنګړو شنګ می هر سهار مسلوي پزړکې می د مینې ولولے را پروی او پزڑکی میں دمینی ولولے را پروی او سادہ بنگڑو چھنگ چھنگ